السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. نن یک شنبه ده، د وژې اسمبلی 15 د اگست میاشتې 8 په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیه او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د دې او نورو راپورونو تفصیل تر خبرونو وروسته. د افغانستان برېښنا شرکت هغو کسانو ته چې د برق د مصرف پیسې نه ورکوي خبرداری ورکوي او وایي چې امنیتي ادارو ته به یې په اړه معلومات ورکړي. په کابل کې تېره شپه په 14 کې 2 وژل سوي. په مسکو کې پرون د انټرنیټ د ازادي د پلویانو په مظاهره کې ګڼ شمېر کسان نیول سوي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي له پاکستاني چارواکو هیله لري چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د خرابوالي ریشه په پاکستان کې ده.
پرته چې پاکستان د تروریزم ملاتړی وي او هغه ډلې چې نن افغانستان او سیمه نامه کړې ده هغه ټولې په پاکستان کې پیدا شوې دي. هغه ورته کار سوي همال تر اوسه دوله هم د پاکستان حکومت د دوه تروریزم څخه خبر کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د جمعې پر ورځ د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان برېښنا شرکت هغو کسانو ته چې د برق د مصرف پیسې نه ورکوي خبرداری ورکوي او وایي چې امنیتي ادارو ته به یې په اړه معلومات ورکړي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ادارې او وګړي د برېښنا د مصرف له امله 10 میلیارده افغانۍ پوروړي دي. توحیدی وویل د برېښنا شرکت پوروړو ته به 3 میاشتې وخت ورکول کیږي او پر سرغړوونکو د زیات فشار راوستلو لپاره پر یوه طرحه غور کوي. یو فشار دا دی، شایي هغه کسان چې د برېښنا پیسې نه دي ورکړي ممنوع الخروج سي یا په پارلماني انتخاباتو کې له کاندیداتورۍ منع سي څو د برېښنا د لګښت پیسې پرې کړي. په کابل کې تېره شپه په 14 کې 2 وژل سول او 3 ټپیان سول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې 14 تقریبا د ماښام پر 2 بجو وسوه. چودنه پاتمه امنیتی حوزه کې د ملي دفاع وزارت په یو رینجر موټر کې څه وی یو پوځي او یو ملکی وګړي پکې وژل سوي دي. درې ملکی کسان ټپیان سوي دي. د حمله مسؤلیت چا نه دی منلی. راپورونه وایي چې پرون په مسکو کې د انټرنیټ د ازادي د پلویانو په مظاهره کې چې بندي زورمندي لګیدلې وو ګڼ شمېر کسان نیول سوي دي. په مسکو کې د مظاهرو ضد پولیسو یو سړی چې پر کمیسیه پوتین تر هیټلر هم بتر دی لیکل سوي وه توقیف کړ او زیات هغه مظاهره چان هم ونیول سول چې د همجنسګرایانو اجراګانو او ترانس جندر انسانانو لپاره د مساوي حق شعارونه یې لیږدول. د روسیې خبري اژانس تاس د چارواکو په حواله ویلي چې په مسکو کې پرونی مظاهرې ته لږ تر لږه 1000 تنه ورغلي وه. مظاهره چانو دغه راز د هغو کسانو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې د روسیې حکومت پر انټرنیټ د افراطي موادو د خپرولو په تور بندیان کړي دي. د اسپانیې په بارسلونا ښار کې پرون تقریبا 15 لکه کسانو د تروریزم او تشدد پر ضد د سولې مارش وکړ. د سولې د مارش برخوالو دا نارې وهلې: موږ نه بیریږو ځکه موږ پوهیږو چې مینه پر کرکې بریالۍ کیږي. په بارسلونا کې د اګست میاشتې پر 12 او 13 تروریستي حملې وسوې. چارواکو ویلي چې د سولې مارش تر شدیدې امنیتي څارنې لاندې وسو. په بارسلونا کې تېره اونۍ لږ تر لږه 15 تنه په تروریستي حملو کې ووژل سول او 300 زیات نور ټپیان سول. په بارسلونا کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي طوفان له کبله په تکساس ایالت کې د یو کس د مړ کېدو راپور ورکول شوی دی. دا په تیرو شپږ پنځوسو کلونو کې تر ټولو شدید طوفان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړوونکو طوفانونو اټکل شوی دی. د هاروی په نوم دغه طوفان چې د تکساس ایالت یې ځپلی څلورمه درجه اټکل شوی چې د جمعې نه وخت یې د بادونو شدت په یوه ساعت کې 208 کیلومترو ته رسېده. پرون یې شدت کم سو. دې مسلې تر یوه حده د ژغورنې هڅو ته زمینه برابره کړه، خو طوفان زیاته ویجاړي جوړه کړې ده. چارواکو خبرداری ورکړی چې د تکساس ایالت په ځینو برخو کې به طوفان نور ویجاړي هم رامنځته کړي. د امریکا د سره صلیب ادارې د بیړنیو حالاتو مرستیال مشر براد کایسرمن د جمعې په ورځ له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل: زما په باور دا به د امریکا د تاریخ په وروستیو کلونو کې له ډیرو شدیدو او ځپونکو طوفانونو څخه وي. په افغانستان کې د سهار 8:06 شوې. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري په دې خبري مجله کې په خبري راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې روسیا او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
ایران doesn't want to see Daesh spill over into Iran. Russia doesn't want to see Daesh.
په بل لپاره کې اوري چې جنرال جان نیکلسن هیله شولې د مخالفانو په وړاندې له دغه هیواد بهر هم له فشار څخه کار واخیستل سي. افغان حکومت د وسلولو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. په پاکستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د بشکال بارانونو او سیلابونو تر سلو ډیر کسان مړه کړي. په کابل کې پر یوه جمعه د جمعې ورځې په حمله کې د وژل سوو کسانو مړي پرون خاورو ته وسپارل شول. د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. تاسو آزادي رادیو ته ورجست د خبرونې اول راپور راخلو. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیا او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. هغه دا خبره په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت په اړه په څرګندونو کې کړې دي. نیکلسن دا څرګندونې پرون له آزادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې چې جزئیات یې له فرشتې جلالزی څخه اوري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو عمومي قمندان وایي هغه هیوادونه چې پر خپله خاوره د داعش د نفوذ اندېښنه لري باید د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د بیلګې په ډول د ایران او روسیې یادونه وکړه او وی ویل چې دا هیوادونه باید پوه سي چې د افغانستان دولت د هغوی او ټولې نړۍ په استازیتوب له داعش سره جنګیږي. جنرال نیکلسن وویل امریکا هیله لري چې له داعش سره په مبارزه کې به د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
Iran doesn't want to see Daesh spill over into Iran. Russia doesn't want to see Daesh spill over into Central Asia.
روسیا نه غواړي چې داعش د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د خپل فعالیت لمنه خپره کړي. ایران نه غواړي چې داعش هلته فعالیت وکړي. نو موږ دا هیوادونه هڅو چې د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه د ټولې نړۍ په استازیتوب چې روسیا او ایران هم پکې شاملېږي دا جګړه پر مخ بیايي. جنرال جان نیکلسن وویل دا چې امریکایي ځواکونه او د افغانستان امنیتي قواوې له داعش سره جنګیږي په دې معنی نه ده چې دغه وسلواله ډله به حمله نه کوي. د هغه په وینا امریکایي ځواکونه له خپلو افغانو همکارانو سره د داعش د ځپلو عملیات کوي او تر اوسه په افغانستان کې د دې ډلې 2000 غړي وژل شوي دي.
We've killed over 2000 of their fighters. We've reduced their space in southern Nangarhar. We've killed the last 3 emirs.
موږ د داعش تر 2000 زیات غړي وژلي دي. موږ په ننګرهار کې د هغوی نفوس کم کړی، د هغوی درې امیران مو وژلي دي او د بل په لټه کې هم یو. دا کار د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو او د افغانستان امنیتي ځواکونو کړی دی. اوس د دې اړتیا ده چې هغه هیوادونه چې له داعش اندېښنه لري د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه دا د افغانستان حکومت دی چې د داعش په وړاندې د هغوی دفاع کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو د غوث ناتړ ماموریت مشر زیاته کړه چې په افغانستان کې به د پوځیانو او سلاحکارانو شمیر او نور پوځي امکانات زیات کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې امریکا به پرېنږدي چې تروریستان یو وار بیا د افغانستان په خاوره کې پناه واخلي او پر امریکا حملې وکړي.
ومردل چې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت او امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیه او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان هیله مند دی چې له افغانستانه بهر هم د سختریزو وسلوالو پر ځالو او پناځایونو فشار راوستل سي. جنرال جان نیکلسن دا خبره د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. بلخوا د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز یو څیړونکی وایي امریکا او نړۍ ته ښایي چې د ترورزم د لمنځوړلو لپاره پر پاکستان اقتصادي فشارونه زیات کړي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان وایي سولې ته د وسلوالو مخالفینو د حاضرېدو په هدف به پر وسلوالو ډېر فشارونه راوړل شي. جنرال جان نیکلسن د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې که څه هم یو په یو د دغو فشارونو یادونه ونه کړه، خو ویل د داخلي فشارونو تر څنګ باید په وسلوالو مخالفینو له هېواده بهر هم فشارونه راوړل شي. نوموړي وویل له روسیې، ایران او د افغانستان د نورو ګاونډیو هېوادونو سره ډیپلوماټیکې خبرې اترې کولی شي د سولې لپاره زمینه برابر.
And our hope is that the pressure that we bring to bear on the enemy inside the country
زموږ تمداد هغه فشارونه چې موږ د افغانستان په خوره کې پر وسلوالو مخالفینو راولو دا غوی په بیرونی پټنځینو هم راوړل شي. د روسیې، ایران او د افغانستان له نورو ګوندیو سره ډیپلوماټیکي خبرې ترې هم د سولې خبرو ته زمينه برابرول شي او موږ به پر وسلوالو خپل ټول فشار واچو چې د دغه هیات خلکو ته د سولې زمينه برابرې کړو.
جنرال نیکلسن د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ لمخې آیا د وسلوالو پر ضد په پاکستان کې هم عملیات کیږي کنه، ویل په دې اړه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د بندو دروازو تر شا خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر وخت پاکستان د تاوتریخوالي یو سرچینه وباله، ویل امریکا به په دغه هیواد کې د تروریستانو د ځالو پر وړاندې غلي پاتې نشي. ولسمشر ټرمپ ویل تروریستان چې هر چیرې وي د امریکا او ناټو تر بریدونو لاندې به راشي. له دې وړاندې افغان حکومت بیا بیا ټینګار کړی چې تروریستان د افغانستان له خاورې د باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې دا مرکزونه له منځه یو نه وړل شي په دغه هیواد کې تاوتریخوالی نه ختمیږي. افغان چارواکو ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه دې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره په پاکستان فشارونه راوړي، ځکه د دوی په باور دا کار کولی شي چې د افغانستان او سیمې پر امنیت مثبت اغېز وکړي. په ورته وخت کې د سولې او تاوتریخوالي د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی وایي امریکا او نړیوالې ټولنې ته ښایي چې د تروریزم د ځالو پټنځایونو او ملاتړ د ختمولو په هدف په پاکستان اقتصادي فشارونه راوړي. حکمت الله اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما فکر باندې اساسي او شر موثره لاره به دا وي چې د افغان طالبانو په بالخصوص پر رهبرانو باندې هغه مالي منابع چې کم دي او بیا پاکستان ته دي پر هغې باندې دغه صادرات وضع شي، دا به یو موثره لاره وي. دوهم په هغه پاکستانی رهبرانو باندې او یا علماو باندې کوم چې د طالبانو حمایت کوي که پر هغې فشار راشي، زه فکر کوم دغه دوه موثره لاره دي. نظامی یا ډرون فکر کوم ډېر موثره بنوي. په دې
خو د پاکستان د ملي امنیت کمیټې بیا د امریکا له لوري دا تورونه رد کړي، ویلي دي چې واشنگټن دې د جنګیالیو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان دننه خپل تمرکز ډېر کړي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب محمود وایي که چېرې پاکستان دا ځل همکاري ونه کړي، ممکن له جدي ستونزو له هغې ډلې نړیوالو بازارونو ته د نه لاسرسي او ګڼو نورو اقتصادي مسایلو سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې د ازادي راډیو خبرونه اوري. موږ هر ورځ د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې په اونۍ کې در سره یو. زموږ خبرونه د راډیو د غرس کې د انټرنیټ اسانتیا لري، د موبایلونو، ټابلیټونو او نور وسایلو لاري اوریدلای شي. زموږ انټرنیټي پاڼه ته ورسی او زموږ خبرونه چې په ژوندۍ بڼه خپریږي واوري او ډاونلوډ کړي. د غرس کولای شي زموږ تیري خبرونه هم د خبرونو د جدول په برخه کې پیدا کړي. زموږ د ویب سټ آدرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. تاسی ازادي رادیو اوري چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. اوس به رضوان مراد راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په کابل کې د جمعې د ورځې د ځان وژونکو او وسلوالې حملې او د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. انټرنیشنل بزنس ټایمز آنلاین خبرونه لیکلې دي په کابل کې پر امام زمان جماعت د جمعې د ورځې د ډلیز بریت مسؤلیت په داسې وخت کې داعش ومنه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د دې ډلې د له منځه وړلو ګواښ کړی دی. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د کابل تر تروریستي بریت یوه ورځ مخکې جنرال جان نیکلسن وویل چې داعش په افغانستان کې وځپي ځکه چې د دغه امریکایي قومندان په خبره د افغانستان امریکا او متحدانو پر ضد نور تروریستي بریدونه پلان نشي. ځینو ورځپاڼو بیا په کابل کې د اهل تشیع پر دې جماعت د جمعې د ورځې د بریت د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبرونه هم خپره کړي دي. بالتیمور سن ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بالتیمور سن لیکي د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ وینا له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې نوموړي د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې وې. ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې امریکا ته به لومړیتوب ورکړي او په بهر نړۍ کې به متحده ایالات نخ کېلوي. خو د مقالې د لیکوال په خبره ولسمشر ټرمپ د جمهور رئیس په توګه د کار په پیلولو سره دا ومنله چې په هغه هیواد کې به بیا القاعده ته د فعالیت او خوندي پناه ځایونو د جوړولو فرصت ورنکړي چیرته چې پر امریکا تروریستي بریدونه پلان شوي وو. بالتیمور سن ورځپاڼه د ولسمشر ټرمپ د ادارې د چارواکو په حواله لیکي چې دفاع وزارت یا پندګان به افغانستان ته ډېر ژر 4000 اضافي عسکر واستوي. د ورځپاڼې په باور افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول عراق ته د پخواني ولسمشر جورج بوش د اضافي ځواکونو د پریکړې یاد تازه کوي چې هغه مهال دا کار د جنرال ډیوډ پیټرایس په مشرۍ ترسره شو او مثبته نتیجه یې ترلاسه کړه. خو د مقالې لیکوال وایي په دې ستراتیژۍ کې نوی شی پاکستان ته د امریکا ګواښ دی چې که اسلام آباد تروریستانو ته د پناه ځایونو ورکول بند نه کړي او له تروریزم سره د جګړې په ګټلو کې رښتینې همکاري ونه کړي نو دا هیواد به له مالي عواقبو سره مخ شي. بالتیمور سن لیکي ولسمشر ټرمپ د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما برعکس له افغانستان څخه د وتلو مهالویش اعلان نه کړ او په ډاګه کړ چې د افغانستان لپاره د ستراتیژي به په افغانستان کې د حالاتو په څرنګوالي او د تروریزم ضد جګړې په ګټلو متمرکز وي.
د کابل شهر د خیرخانی مینې د امام زمان د جماعت د وجل سوی مړی پرون خاورو ته وسپارل سول. د وجل سوی خپلوانو له حکومت څخه د امن غوښتنه وکړه. ځینې دینی عالمان وایي د افغانستان دښمنان غواړي په خلکو کې مذهبي تفرقې واچوي خو دې هدف ته به ونه رسیږي. نور جزئیات له خان محمد سین څخه.
د دوی د تدفین په مراسمو کې ټولو ګډونوالو په چیغو چیغو ژړل. وایي نوم مې ارزو دی او په دغه پیښه کې مې مور اسما وژل شوې ده.
ولی امنیت نشي ټینګولی. اوس څه کوو چې دیوالونو ته پورته شوي؟ دوی پرون چیرې وو؟ بس دی خلک نور د غم په ټغر مکینوي.
له وژل شوي اسما 15 بچیان، دوه زامن او درې لوڼې پاتې دي. د اسما میړه د کابل ښار په واټونو کې ګرځنده پلورونکی دی او اوس د خبرو کولو توان هم نه لري. د اسما وړوکی زوی مصطفی تکلم دی، دی به نور د خپلې مور غېږه ونه ویني.
خبر راغی چې د امام زمان په جماعت کې چاودنه شوې. ډېر زنګونه مو وهل، ځواب را نغی. که امنیت نشي راوستلی له چوکۍ لرې شه.
اسما د تل لپاره له خپلو خپلوانو سره خدای پاماني وکړه او د ابدي کور په لور روانه شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره د کابل ښار د خیرخانی مینې د امام زمان په جماعت کې د جمعې په ورځ آتش کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې وو وژل شوي او سباندې 500 پکې ټپیان شوي دي. د دغه پیښې اکثره قربانیان د امام زمان د جماعت په انګړ کې خاورو ته وسپارل شول. هغوی چې له دغه پیښې ژوندي وتلي وایي چې دغه پیښې په 100 مترۍ کې وشوه. دوی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
خطبه ویل کې د المنز خلاص او چې له بهر څخه ډز شوې او دوا اذان وجون کې جمعه تران نه وتل یو د پولیسو بل په شخصي جامه کې و خلک یې وژل او کوسول مونږ لستنه د پوړې لاندې و پر مونږ یې هم ډز وکړي و کسان یې وژل زه د څلورو شهیدانو لاندې و
ځینې قومي مشران له دولت غواړي چې د دوی امنیت ونیسي
نمی
حاجی عبدالرزاق مونږ له شهادت او جنگ نه ویریګو ځکه چې د حضرت امام حسین شهادت زمونږ الګو ده د افغانستان له اسلامي دولت غواړو چې زمونږ ملاتړ دی وکړي او زمونږ تر شا دی ودرېږي
په ورته وخت کې ځینې دینی عالمان وایي چې دښمن غواړي د خلکو ترمنځ مذهبي جنگ پیل کړي خو دا دې نه هیروي چې د افغانستان سنی او شیعه د یوې سکې دوه مخونه دي
دشمنان اسلام بدانند که توسط این انتحارها
د اسلام دښمنان باید پوه شي چې په دغو ځانوژونکو حملو نه یوازې دا چې خلک نشي بیلولی بلکې د خلکو ترمنځ یووالی نور هم پیاوړی کوي
د دغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ بې پلاره کړو مونږ بې کوره کړلو او جنگ بربادي راوړي جنگ کې ګټې نشته دی هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو
د افغانستان حکومت د وسلولو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي خواجه آصف د جمعې پر ورځ د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلول طالبان په پاکستان کې د تخریب لپاره د افغانستان له خاورې فعالیت کوي خو د افغانستان حکومتي چارواکي د هغه دا خبرې بې اساسه ګڼي نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په راپور کې
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست وویل له پاکستانی چارواکو هیله لري چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د خرابوالي ریښه په پاکستان کې ده ټولې تروریستي ډلې چې نن په افغانستان کې جنګیږي او افغانستان او سیمه یې بې ثباته کړې په پاکستان کې زیږېدلې او تغذیه شوې دي نو اړتیا ده چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې ویجاړې شي د رپورټونو په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي خواجه آصف زیاته کړي چې په دې اړه د افغانستان حکومت ته خبر ورکړی او د افغانستان حکومت ورسره منلی چې وسلوال طالبان د هغه هیواد پر 40% برخه واکمني لري خواجه آصف زیاته کړي چې تروریستان په پاکستان کې په نځاینو ته اړتیا نه لري ځکه د هغوی په وینا تروریستان په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي هغه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي د متحدو ایالاتو یو هڅه بللی چې د خپل ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړی ده د امریکا ولسمشر د تیرې دوشنبه پر ورځ د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړ او پاکستان ته خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو لملاتړه لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حمله کوي په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پاکستان به له امریکا سره په لانجه کې زیات تاوان وکړي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دا چې د پاکستان سیاست په بدل شي کنه سخته پوښتنه ده او زه اټکل نسم کولی چې د پاکستان حکومت به دریځ بدل کړي خو که یې بدل نه کړي د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو په صورت کې به پاکستان د سترې بیې پرې کولو ته مجبور سي هغه کسان که د پاکستان په پوځ کې یا په استخباراتو کې چې له طالبانو او د حقاني شبکې یا نورو تروریستانو سره همکاري کوي باید په تور لیست کې شامل سي او د سفر بندیز ورباندې ولګیږي د رپورټونو په حواله د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه کړې و چې د پاکستان د استخباراتو اداره د تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
په پا پاکستان کې په پا تیرو دوو میاشتو کې د پشکال بارانونو او د دغو بارانونو په نتیجه کې د راوتلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 134 کسانو ته رسیدلی دی په راپورونو کې ویل سوي چې تیره اونۍ بارانونو تر ټولو زیات زیان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې اړولی دی نور تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مونسون یا په شکل د بارانونو له امله په ډېری سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په تېرو دوو میاشتو کې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نور ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې این ډی ایم د شنبې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي دغو مونسوني بارانونو د تېرو دوو میاشتو په اوږدو کې پر خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سربیره په ټول پاکستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږ یو سل شپږ دېرش کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې مونسوني نو سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانۍ هم جزوي او بشپړه توګه ویجاړ کړې دي. د انډیا میډ راپور له مخې سکنوي موسمي بارانونو سیلابونو له امله په وژل شوو یو سل شپږ دېرش کسانو کې ولس ښځې او درې دېرش ماشومان هم شامل دي او کاږي. دغو بارانونو تر دې دمه پر خیبر پختونخوا سربېره په ډېری سیمو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون یو سل دوه شپېته کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیا یو زیات په اړه څه نه دي ویلي. دغه راپور همداراز کاږي، په تېرو دوو میاشتو کې د مونسوني بارانونو سیلابونو له امله په وژل شوو یو سل شپږ دېرش کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې اته ویشت، د سند صوبې پنځلس، د بلوچستان شپږ ویشت، د پاکستاني کشمیر پنځه، د قبایلي سیمو اتلس، د ګلګت بلتستان اته او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات درې دېرش کسان شامل دي. د راپور له مخې په تېرې اونۍ کې د پشکال بارانونو تر ټولو زیات زیان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې اړولی دی. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې راپور زیاتوي د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه یې څلور سوه دولس ودانیو ته هم جزبي او بشپړ زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شاملې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې نږدې یو میاشت دوام کوي او په نتیجه کې په قبایلي سیمو ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. په دې هېواد کې په دوه زره لسم میلادي کال کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وه چې دې هېواد نږدې شل سلنه ځمکه لاندې کړې وه، سلګونه کسان یې وژلي، تر دوه میلیون زیاتې اغېزمن کړي او زرګونه جریب تیار فصلونه یې له منځه وړي وه.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت د وسلولو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. خواجه آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له یوه تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلول طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. د افغانستان برېښنا شرکت هغو کسانو ته چې د برق د مصرف پیسې نه ورکوي خبرداری ورکوي او وایي چې امنیتي ادارو ته به یې په اړه معلومات ورکړي. په کابل کې تیره شپه په چاودنې کې دوه تنه وژل سوي او درې تنه چپیان سوي دي. راپورونه وایي چې په مسکو کې پرون د انټرنیټ د ازادي د پلویانو په مظاهره کې چې بندیز ورباندې لګېدلی و ګڼ شمېر کسان نیول سوي. د اسپانیا په بارسلونا ښار کې پرون تقریبا پنځه لکه کسانو د تروریزم او تشدد پر ضد د سولې مارش وکړ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په تکزاس ایالت کې د یو کس د مړ کېدو راپور ورکول شوی دی. دا په تیرو شپږ پنځوسو کلونو کې تر ټولو شدید توپان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دي. و بجې او اوویشت دقیقې سوې.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د ژوند رنگونه
نه جا
تو کلانی
پاچه نه لگی
نه درته معلوم
نه سند سال مکتر سو معلومی گی
که زفکر کوم چی او نوی کلان بی
دسی بی
ام دسی بی زون دی پا افغانستان که کرده که مسافر بیچر تا
زون دی پا افغانستان که چه کرده پا اغا وقت که خوالک او پاکستان تا سلاب سلویخ کارا کم و زیاد لا پاکستان که را بانده وات
دوانی دی یعنی طول پاکستان که تیره کرده
دوانی پاکستان که
آل تا دی چه کاروبار که و
کاروبار دا قمالداری و هم دې مالداري خدمت بم که اخیستی بم او خرڅولی بم
ښه کاکا ته وایه چې هلک وي پاکستان ته تللی وي واده دې بیا هلته وکړه
واده مې مالته وکړه
څوک و هلته خپلوان هم و
خپل کورونه و
خپل خپلوان و بیا دا واده م څنګه و مصارف م ډېر وکړه مسافري م و څنګه
تیا څه جه دنیا دوه جو هغه و کنه
څو جوړه کالي دې مېرمنې ته اخیستي و
درې جوړه
ښه دا درې جوړه بخمل و خال و چه و
دا پاتې نه لګېږي
ایر دیدی
ویښ خو یم
تاسو نو ته درې جوړه کالي کوي
دریم کې ویم کې درې چخاون له سره پورته وسی څلور پنځه جوړوي نه پلار له سره پورته کې
بس دي
بس دي هغه مې څه کولای سند کو کې پراتی
کاکا کده سره تو اې چې اوس د میرمنو ته تاسو چې کالی کوي کنه میاست کې کوي کال کې کوي هفته کې څه رقم
میاست کې زړه شي میاست کې ورته کو کا تا کې زړه شي هفته کې کې
بیا د میرمنې خپلې خوخی کې ته خپل ورته راوړې چې شي دراوړل
نه میرمنې خوخی په دکان کې ورځي وای دا دکان کې کومه ټوټه خوخه شو وای دا
پکار کې خو باندې پیسې نه لرم
نه نہ وڑے پکاڑی گوخال دنی خرچ کا ڈورے خرچ کا حال تھوینے شیرنا خرچ کا بزا خرچ کا اور سجاما
سب دیگو کالی اور تاخلی
ہاں گن
او ڈیرے منے نہ خیر اسی کا کام
خیر
دویما سہارا نے نیم ساتا خبری مجلہ ل جاوید نیمت خبری